وظیفه خوانده شوی.
به هر جای می رفتیم یعنی می گفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
هر ځای ته چې تلم ویل یې چې موږ کارکوونکي ته اړتیا نه لرو. بیا مې اعلان ولیده چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم، کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس یې چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیران وم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیجه قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې په خپله په دې نه توانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. دا وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې ګاللي. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه درک کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگر هر جا که اعلانات می بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو، رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو، ګڼې مېرمنې بې دندې شوې. دوی اقتصادي ستونزې لري، له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو. زه ډېر خوشحاله یم چې خپلو مېرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجې په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړي. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی.
یو 15 ښځې ته ما خپله بستونه د معلمي کې، قابلګي کې، صفاکاري کې، ریسپشن کې مې کارونه ورته پیدا کړي. کار لرم د دفتر. مونږ هغوی سره قرارداد کوو چې څه وخت د هغوی بستونه خالي کېږي بیا مونږ هغوی اواز راکوي. مونږ اواز راکوي بیا مونږ هغوی ته بیرته بل نفر لیږو. ښځې نام خدای ډېر ښه کې، ډېر فعالیت کوي، داسې دایمي کار کوي، خپل کار ښه مخته وړي. داسې هلکانو ته مې پیدا کړي، خو
مریم بیا په دې دفتر کې یوه بله میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پیل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
هرې بستې دي لکه صفه کار ده، آشپز ده، معلم ده، مدیر ده. ما یعنی په هر منطقې ته مونږ ځو وایي چې تاسو کوم کارمند ته ضرورت لرئ، هغه مونږ ته وایي چې هو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفه کار یا آشپز ضرورت لرم، یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو، بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
څومره په دې کار کې راحته یا آرامه یا داسې ښځو ته کار کوې خوشحاله یې؟
دا خو ما ته ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې، داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم. نو دا زما ته یو ډېر غټ افتخار ده او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم دنه هم نور پیشرفت کوم.
تر اوسه دې څومره میرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کوم، لکه 3000 کسان مونږ هغې دفتر کې ډېر زیات ضرورت ده. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی، ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په بخور راغلی، او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ما ته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي، په تېره میرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسې د خپل فیس په نوم ورنه اخلئ؟
مونږ ټول فیس نه نه اخلو. مثلا د اول میاشت کله چې دوی نه مونږ فیس اخلو، 5% د اول میاشت نه نه اخلو، نور هیڅ نور خپل معاش دی، نور نه نه اخلو. هغه د دې لپاره چې مونږ خپل کارمندان لرو، کنه هغه کارمندان زی ساحه په ساحه ګرځي، هغه مونږ نه معاش غواړي، مونږ مجبور یو چې دغه فیس دې هم ورکړو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکړي، درسي ثبت نام وکړي، څه قناعت غي ته ورکوي چې هغه په تاسو باندې باور وکړي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوي؟
مونږ خو پوهېږو په افغانستان کښې ډېر شرکتونه شته چې دا خبرې کوي خو عمل پرې نه کوي. مونږ جواز لرو، اولین خبره دا ده چې مونږ جواز لرو له خپله هغه نه. نو دویم دا چې مونږ مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید اعتماد وکړي. مونږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پرې لګوو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو. اول مرجي سره همانګي کوو، خپل مخکې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ شو درې چانسه ورته ورکوو چې په درې چانس کښې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانسه ده راته ووایه؟
مثلا اوس موږ دا نفر ولېږه یو کار ته ولېږه هغه ټایم سره جوړ نه راغله یا معاش سره جوړ نه راغله یا کوم بل مشکل و همدارۍ خپله شاګرد خوښ نه کړه دا نفر هم چې موږ لېږلی خوښ نه شو بیا دا موږ بل بس کې لېږو که بل بس کې خوښ نه شو بل بس کې لېږو چې درې چانس لري په درې چانس کې بیا ما یو دفعه پیسې پیس کړه خو درې دفعې نه
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې دېرش فیصده څو روپۍ کېږي
مثلا د لس زره روپۍ نه درې زره ما جي ته هم چې منفي که بیا مرجع موږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده اوس نه شه فیصدي پیس کړه وخت داسې یو شی کله چې معاش واخلي ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي ښه ورته په تمه کېږو یو میاشت چې هغه خپله تنخوا واخېسته د تنخوا نه دېرش فیصده پیسې اخلو
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې مېرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي خوشحاله دي چې هغو ته تاسې کار پیدا کړی
والا یو نوی فیصده زما په نظر راضي دي موږ خپله دفتر کې نجونې لرو چې دلته موږ سره کار کوي هغوی موږ نه راضي دي ښځه چې راضي دلته هغوی موږ نه سل فیصد راضي دي ځکه موږ ورته کار پیدا کوو او که مثلا انسان دی کار ورته پیدا نه شي موږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو
په اوس شرایطو کې چې په افغانستان کې مېرمنو ته کار نشته دنده نشته که نه دا څومره یو ښه موقع ده څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي مېرمنو ته کار وکړي هغو ته کار پیدا کړي څومره به دا ښه وي
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکې وړي زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم ښځو سره همکاري وکړم نو دا ډېره ښه پروسه ده
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده څومره به تشویقوي دې کار ته ځکه شرایط سخت دي هر څوک خپلې مېرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړ شي بازاریابي وکړه شاید په اسانه اجازه ورنه کړي تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته زه په تنها ځان دلته رسېدلې یم زما خپل پلار مور د خوښه نه کولی چې زه داسې یو ځای ولرم داسې یو دفتر ولرم داسې یو کار وکړم ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم
څنګه دې مبارزه وکړه څنګه دې قناعت ورکړه
هغوی زما کار ولیدل اول مخالفه وړاندې نه غوښتل چې دا کار وکړم کله چې زما کوشش ولیدې تلاش ولیدل پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم زما کارمندان مانا ماش غواړي خو زه بیا هم وایم خیر باید خلکو سره مرسته وکړو وطن ته خدمت وکړو خو زه ته کار پیدا کړو
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع که خپل دفتر دې شروع که البته له نورو خپلو شریکانو سره دي
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده په نیم کې پاتې لږ زه ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو
خپله چې ساحو ته ځې کار خلکو ته پیدا کوې مثلا شفخانو ته ورځې نورو ځای ته چې کار ضرورتي ورځې آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي چې ته چېرته ځې څه کوې
زموږ سره کارتونه دي موږ مرجع په مرجع زما کارمندان وځي بیرون دوی ځي مرجع په مرجع ګرځېږي کارتونه ورکوي کتر نیم کړی ده نیم د انجونو ده او نیمه د هلکانو ده داسې ذکرو ناس جدا دي یو ځای نه دي
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي
نه نه تر اوسه څه نه دي ویلي
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه داسې مېرمنې چې فعالیت کوي غواړي نورو ته کار وکړه مؤسساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي د داسې مېرمنو څومره ملاتړ وکړي
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي موږ حمایت کړي موږ سپورت کړي ګوره په دې سخت شرایطو کې چې موږ په تنها ځان کولی شو دومره مخکې لاړ شو نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي موږ دنه هم کولی شو مثلا د یو په ځای کولی شو درې دفتره جوړ کړو درې په ځای څلور دفتره که هغوی موږ حمایت کړو موږ ډېر زیات کولی شو چې مخکې لاړ شو او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي موږ حمایت کړي سپورت هم کړي دا ډېر ماته یو لوی خبره ده
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول دا دوی ته لوی روحي ضربه ده خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي له نوموړې سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سخت شرایطو نه ووځي خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی ډېر سخت دی ځکه چې دلته د مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریاتی پوره کولی شي او هغه اوس بیکاره ده یو میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي او هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړه خو انشاءالله چې دا حالت به مې ورځ تېرېدونکی وي انشاءالله چې په خیر تېر شي که څه هم ته هر وخت ده ډېر سخت دی نو انشاءالله چې په خیر به تېر شي او افغان میرمنې ډېرې قهرمانې دي انشاءالله چې د دې حالت نه واوزي همیشه حالات کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډیره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده. ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی ځکه چې هغوی په کورو کې نول شوي دي تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالات ډېر خراب دی او خصوصا د ښځو دپاره هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته د غاړې و د هغو دپاره چې هغو کوم کار او د پایلر له غیر لاسه ورکړې ده. نو په اوسني حالت کې د ښځو کار کړل ډېر مشکل دي ډېر زیات مشکل دي ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ورته غاړې دي او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که درته ووایې چې چام ګاونډ کې مېرمنې په څه رقم وضعیت هم دا اوس وینې چې دوی له وظیفې لرې سوي دي خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخته ده ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یا دننه وګورو بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نامټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو د یعنی دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې افشا وکړو. ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي څنګه خپلې هلې ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنۍ خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو دپاره پاڅون وکړو پورته شي ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړو خیر صبر به وکړو حوصله دې وکړو انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړم ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مساعده چې دی په خپله کار وکړو خو بیا د ځانو ته یو امید پیدا کړو انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی خدای خدای دې چې تعالی ته سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي دوی بیلابیل دفترونه جوړوي بیا مېرمنو ته کاریابي کوي مثلا ګرځي کلی په کلی سیمه په سیمه شفاخانې ښوونځي ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي یا رسپشن کې کوم څوک پکار وی یا ډاکټره پکار وی یا خون کې پکار وی دا بسونه راټولوي بیا نو هغه خود ته اعلان کوي هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د میرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د میرمنو دا اقدام ډېر نیک دی ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تور غم پخپله وخوړل شي او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې دومره یو هغه پاتې ده انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
ته درته وایې چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي څه پلان دي درلود راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه. ما د کانکور امتحان ورکړی و ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم او وظیفه اجرا کړم او استادي وکړم په خپل وطن کې مې خو کله چې زه په کور کېناستلم یعنی زه تروسه پورې هېڅ دا یعنی ما ته یو مشکل پیدا ده چې کله کېنایم چې زه خو به خوب نه وینم چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي موږ په کور کېناستلي وو.
بله بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی الله لوی دی موږ به خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شي روکې وو.
څه پلان لرې که وضعیت همداسې دوام وکړه آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې یعنی که مساعده شي غواړم ولې نه غواړم ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم موږ دولس کاله مکتب ویلی دی یا درس مې ویلی دی مثلا هر ښځه غواړي چې خپل د خپل ځان لپاره مصارف په خپل ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړو هغه هم څه و نه څه خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي نو ولې نه.
بله هغه مېرمنې چې په خپلو پښو باندې ولاړې دي معاش لري ځان ته وظیفه پیدا کړې کله ته چې ژوند وینې له هغې ښځې سره چې هغه په کور کې ده کار نه لري ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلي دي. هغه مېرمنې چې په خپله باندې معاش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند یې په کور وي نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناسته ده ډېر توپیر کوي ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټول افغان مېرمنې ژوند کو. خو بیا هم ورته یم کوم مېړه چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري په هغه بل نه شي کړی.
څومره ښه ده چې یوه مېرمن خود کفایي تاسې کورني ژوند ته اشاره وکړه چې کله یوه مېرمن خپله ګټه واټه ولري نو هغه خود کفا خو وي چې وي، له بلې خوانه هغه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی شي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو مېرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي. هېڅ وخت موږ دا خبر نه ده اورېدلی دا چې اولاد داسېش بل او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوي دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت یا او دا چې افغانستان په دوه حالت کې ټولو پرېښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نګانه رواني نګانه چار چلان کې دی کې څومره دا تازه وی بشاشوي او د سیاو رقم په ځان ویړي.
بالکل په هغه باندې حتی ځان خو څه چې خپل خوان یې بیا بیرته کوي یاري خپل اولادونه یې هم کوي یاري چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کولای شي د ما روزي په خپل مثلا دا روزي رسم خو خدای دې حکومت کار او زحمت را ایسته ایستلی شي او دا په خپل هم دی چې خدای نه خواسته که کومه ورځ په کورنۍ مشکل کې کورنۍ ژوند کې یو مشکل پیښ شي نو خدای دې که مې خوان بیکار شي د ما وظیفه شته که زه بیکار شم د هغه وظیفه شته او د دوه په اړه ژوند مثلا کولای شي او اینده او د روخانه اینده.
بله سره لدې چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پوهیږي او دا ثابته شوی ده کله چې یو میرمن کار ولري دنده ولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کیږي، دوی کار ته نه پریښودل کیږي، زده کړې ته نه پریښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی، یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهیږي ځکه دوی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لیارې نه وي خبره نو په دوی خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي. همیشه هغه خپل د تور ژوند او هغه کوم پخواني وختونه چې دوی تېر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه یو ډاډ ولرو، هغه کسان چې کار نه لري دنده نه لري هغو ته به ډاډ سوي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي چې تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان مېرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی دا دوی د افتخار خبر ده چې د افغان مېرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم مونږ خلاصېږي. هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې، په شپه صحتمند رڼا شته، د ورځ شته ده چې ورځ شي. نو د دې نه هیله کومه چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوه هغو ته خاتمه نګدی او هیڅ وخت نه هیله نشي. تل په پوره انرژي باندې کوشش وکړه چې خپل هدفو ته ځان ورسوي ځکه چې کلیر یعنی اواره وی هر څوک بتلای شي که از کټوټه وی په باندې باتلون.
بله یعنی په اوس وخت کې چې افغان میرمن ځان ته د کار زمينه برابروي د تاسو په وینا دوی ته د اتلان مقام ورکولای شو؟
او بالکل، ځکه چې اوسنی حالت ډېر سخت دی ځکه چې یعنی د هېڅ شي زمینه و د مثلا ښځو ته په ډېر سپک نظر کتل کېږي. د ښځو دپاره وظیفه نشته، اجازه نشته، حتی د کوره یستل اجازه نشته. نو که په دو حالاتو کې دی کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالاتو نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړنو دو ته په واقعا هم چې د اتلان او مقام ورکولی شي ځکه دا به ډېر سخت حالات وي چې هېڅ کوم هېواد ښځې داسې نه شوای کړلی ا نهشي کړی که د هېواد حالات
شیدی مو پر اکانت هیڅ خزه مقاومت ما ونه کوله که کوم چې د افغان خزه کو. ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت
اوسئ. مننه تاسو نم خبرت.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143481. دا و دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنئ، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته مخ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقونو باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري ودې او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پیل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافرېږي که نه، دی کوم حقوق په ملک کې لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې درسره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي، او هغه هجرت ورته وایي، او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی، او دغه مهاجر ډېر حقوق لري، او دا ډېره لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي، او هغه به الله جل جلاله ورته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من حیث یو انسان ډېر حقوق لري. بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي، بیا حقوق زیاتېږي. او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي، خپل ګاونډی هیواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتېږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ما ته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې، د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري راسره. نو ډېر زیات حقوق دي، او انسان خو خپله د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی، هغه خو هېڅوک نشي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ولقد کرمنا بني آدم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي، د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان، او بیا من حیث یو مسلمان، او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نورې خپرونه شته کار ورباندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی، بشري حقونو ته انساني حقونو ته تمکیږو. آیا یو څوک چې یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي، د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا همداسې کړوړو سره مناسب دي؟
ولا دا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساسو د افغانانو سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو، او دوی هلته اوسېدلي وو، او ډېر زیات خلک دي چې هلته بزنس یې جوړ کړی، او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي، او حتی بچان ته یې وادونه کړي او لوی شوي، تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي، او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نکۍ چې مخکې هم کړي وي د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټول خپلې نکۍ دوی له لاسه ورکړې متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکولو چې زما په نظر باندې په تاریخ کې هیڅ داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو، او ډېر بد رفتار، او ډېره بده رویه وشوه. او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو نه بهر شول، بلکې دوی په تعصب سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې د موضوع څومره خپرېږي، په تعصب سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي، او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي، او نه په اخلاقي، او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي، او بیا دومره جزا ورته ورکړي شي چې هغه 50,000 کلدارې یو انسان ته حق ورکړي شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده، او یوه نمونه ده، او په داسې بېزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي، او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی روان دی او یخ روان دی، او هغوی هېڅ بندوبست نه لري متاسفانه، نه کورونه لري، او نه داسې نور څه بندوبست لري، او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته باندې جوړ کړي په تعصب سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات دي چې هغوی لپاره بندوبست وکوي، او عاجل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تعصب سره ووایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی، او دا یو ظلم دی، او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته مجبور نه شي. او موږ افغانان مصالې ظالم خلک یو او د هیڅ چاته زموږ سره صحبت نه لوريږي خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډیره بده نتیجه ده.
بله پاکستان اسلامي ملک دی او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډیره بیرحمۍ سره لخپل خاور نه دی وتل ورته وایي. که د اسلام د دین نظر د موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخليږي.
موږ تاسو مسلمانان یو کعبه شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو پنځه وخته او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي یو انسان پورته شي د کعبه ورانه کړي دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خفه کړي نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خفه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندګان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی. موږ تاسو ټول الله پیدا کړي یو. دا یو مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي نو پلار څومره خفه کېږي، هغه مور څومره خفه کېږي. دا چې مور پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور پلار هم پیدا کړي او د اولادونه هم ورته ورکړي. په مور پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خفه کېږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خفه شي په خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لوی ګناه ده. دا فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کېږي، د شړلو هغه متاسفانه او دومره تنګ وخت کې دوی سره بیا ځانانه دي، ورسره کوچنیان دي او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي او د هېڅ ته نه ګوري او په داسې یو حساس وخت کې چې ژمنه روان دی او یخ روان دی او دوی متاسفانه چې شړل کېږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپله فکر وکوئ چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د کون مدبر هغه به څومره ناراحته کېږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډارېږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالات بلکې د دې نه بدترین حالات به په دوی باندې رانه شي؟ حتما ورباندې روان دی. نو دا چې کله او څنګه نو والله اعلم. فرعون د کوچنیان نه یارېدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کېږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه السلام والسلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړه، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله چته د پسین کې واچو بحر کې واچو بحر کې واچولو. نو ما وو چې فرعون او کزي د بحر غاړه باندې ناس وو او هغه رونی وو او رای وسو کور کې لوی کو او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د پکور کې د پلاسونو باندې ورته لوی کو او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دا نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي دغه تاسفانه پایله ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسېږي. خو د دې ظالمانو په وجه باندې د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې د نور به هم د منځه لاړ شي متاسفانه وچې د وچو د زور نه لانده هم سوځي. نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي؟ نو زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي او دا د دوی مسؤلیت لري او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوشه او خپل کار یې پوشه. خو د دوی په دنیا او په آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساز د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان نه لري، دوستان نه لري، حتی کېدی شي څلور ستونزې هم دوی ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپل غېږې ورته خپل کورونه ورته خلاص کړي او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي، ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي. نو همدغه افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلیل مړۍ به ورسره شریکوي او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې. هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي، داسې لږ لږ چیز ارومه چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې. نو دا انسانان په یو ضعیف حالت کې وي او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي. نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي نو د زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي د الله د رضا په خاطر باندې، چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه چې لرو دا ور سره شریک کړو. یو نقطه هم حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي از د سپویګه مچ اکثر بعض خلک پښتو فارسی باندې نه دی بلد، بعض اردو وایي. نو دې نقطه ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه وسی چې خدای نخواسته څه امونیتی څه قصه نوي، ځکه بعض انسانان چې راځي په پښتو فارسی باندې نه پوهېږي. دې ته لږ ځیر شي، البته دوی انساني حقوق هم ورته ورکړي، خو لږ ته کنټرول لاندې د خلک شي، د خلک څوک دي اسنا چې خدای نخواسته څه امونیتی ډرامه نوي، څه بل شی نوي، بل څوک نوي راغلي. ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو ټول سره. خو لک لک زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتی او حکومتي ارګانونه چې خلاص از بل قسانی وي، ځکه چې دا افغانان چې دي على الاقل هر څومره چې بهر هم پات شي لک لک باید دوی په خپل ژبه باندې په خپل غ باندې باید پوه شي، ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هیڅ څوک نه لري، نه پوهېږي کوم ولایت په کومه ژبه خبره کوي، چیرته دي چیرته نه دي. نو دا مسله هم امنیتی زما په نظر باندې چې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله ته سپارو. الله مدبر دی او خالق دی او بده ټول کارونه کې موږ تاسو ډېر خپه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي، خو د ټول کې خیر دی. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دا شی زموږ خوښ نه دی خو بده کې یو لوی خیر دی. الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهېږو. یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي خپل کورونه ته راشي، خپل هیواد ته راشي، دوی خپل بزنس شروع کړي، خپل کاروبار شروع کړي او بهترین اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دی هغه بشري قوت دی، بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشي وکړي. کاش کې دوی ته مخکې نه زمينه مساعده شوی چې مخکې راغلي وای چې خپل هیواد خپل جوړ کړی وای. نو موږ تاسو باندې انشاءالله خپل هیواد خپل جوړو. دوی د راتلل چې دی زما په نظر باندې شو خیر دی، چې خیر دی کدی لک تکلیف شي او لږ مشکلات سره کې ته مخامخ شي، خو انشاءالله چې دوی به بهترین راتلونکی ولري او دوی بهتر خبردار شي خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هیواد ته راغلل. انشاءالله دوی وطن جوړوي، انشاءالله دوی باندې وطن زرغونېږي انشاءالله.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا ښه خبره ده، مګر که بل اړخ د موضوع ته وګورو، اوسنی وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي. مثلا کار نشته، د ښځو لپاره ښوونځي نشته، نور مشکلات، د اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي، په زور خپل وطن نه باسي، افغانستان ته لیږي، په عامه خبره له خوږ ګوتې نه یې نیسي؟ یعنی هلته هم د ګزارې ځای نشته، د ژوند تیرولو ځای نشته، او دوی خپل ملک نه پرېږدي. اصلي علت څه کېدلی سي؟ ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي، خو یو لامل یې دا دی چې پاکستان غا وچه شوي. نو کله چې غا وچه شي او هغه پی نه کوي، نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندی کوي. زموږ ستاسو په منطقو کې منی په موسم کې حلالوي او بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان و، نو دوی ته پروژې راتلې، نو په وخت کې دوی ډېر زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه، او دوی ډېر زیات استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان. دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته به نه ځو، ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت یې دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي، دوی ګټه نشته. نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هدید جوړ کړي. او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړه کړي، اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي، یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي. نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصل لټولي او مشکلات لټوي. لکه مخکې چې ما وایم، زه په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتي بازې پوچی مخې نه وي، دته باید متأثر متوجه اوسېږو. او کنه دوی خو اوس پوهېږي، لکه تاسو به د خبرې په تایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، هوا سړه ده، هلته خلک د پاره کاروبار نشته. نو دا ټول مسایل دوی درکوي، خو دا کار دوی همدغه هدف دی چې په زخم باندې دوی مالګه اچوي، چې تر څو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري، چې په داسې تیرونو باندې دوی کړي ښکاره کړي او خپل ځانونه ور وپېژني چې دوی یعنې څوک وو. ما تاسو ته وایو چې دوی د افغانان سره بغیر د سیاسي مسایل نه ډېر زیات درېدلي وو. زموږ سفارتخانه هلته سبقونه ویلي وو، هلته هجرت کړی وو، اوسېدلي وو، تجارتونه یې کړي وو، ډېر ماشومان هلته پیدا شوي، نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره. خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل. نو دوی د کار لاسی کوي، دوی د کار عمدن کوي، د دوی نه کومه فایده چې دوی ورته ورسیږي نو فایده دوی په نظر باندې چې هغه مناسبه نه ده. د دوی کې شي نور بعضې سیاسي بعض مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی به غواړي چې خپل ځانبه هغه ته ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، خو که دا خبر واضح کړو، دا کډوال چې له پاکستان را لېږل کېږي بېرته افغانستان ته، دلته عامه وګړو او دولت ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی لاسنیوی وکړي؟
ځکه چې دا خلک د مونږ د کور او د فامیل ازادي او دوی ډېر وخت مونږ مسافر شوي وو، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل ازار راځي، کور ته ورونه راځي او خویندې راځي او مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل اعضای استقبالوي. لکه څنګه چې باید سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه ور اچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته، نو د دې نه زیات حق لري دوی مونږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړل شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړل شي او د دوی چې هر چیز ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده، متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري، نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې زده اوست کوم چې هغوی ورسره همکاري وکوي، بعضې هغه افغاني بارسلته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ تاسو بلفید کومه خپرونه چې ده عامو خلکو ته ذهنیت ورته ورکړل شي چې دا زموږ تاسو د فامیل خلک وو، د تاسو د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي، نو دا ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه د دوی یوه ستونزه نه ده، یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بېکوره شوي، بې وره شوي او د دوی څومره زندګي او شتمني وه ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دویمه مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لویه به هم جوړ شي، دا به ضروري کوم وروسته وي که په قرض وي او که په همکاري وي که په مرسته وي، دا به جوړ شي، خو هغه نفسي کوم زخم چې زمن هیڅ د بشري ودې او پیاوړتیا متخصص ته خبره کوم چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کیږي، حتی د دوی د کوچنیانو سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري. نو د دوی سره هغه نفسي لورای، د دوی هغه اقتصادي لورای، د دوی هغه کورنۍ لورای، ټولنیز لورای، په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو باندې ورسره همکاري ورسره وکوي او حتی خپل کورونو کې ورته ځای ورته ورکړي. موږ تاسو بل فیل کې چې د غزې خلک ته وګورو هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو دخانه، هغوی بېکوره شوي، بېوره شوي، په بمباریو په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه. نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی، خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی، د دې کوم ظالمان چې دی هغه ځانته مسلمانان وایي او هېواد هم ځانته اسلامي هېواد وایي. زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي، دا همکاري که چېرته د دولت خانه وي او که چېرته د ملت خانه وي، نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بله ډاکټر صاحب، حکومت ته به د تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لېږل کېږي؟ لکه څنګه چې لازمه ده هغسې چلند دوی ونه که، هغسې غبرګون دوی ونه ښوده، که څه هم زموږ بحث سیاسي بحث نه ده، خو په لنډو کې به یو څو خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغسې یو برخورد ونه که، هغسې یو غبرګون ونه ښوده چې د حکومت په نوم یې باید ښودلی وای له بل حکومت سره، چې وګړي یې هغه کسان حتی په دوی کې شته چې دوی ویزې هم لري او ته یې له خپل هېواد نه دی راباسي، د حکومت د کړنو په هکله تاسو څه وایې؟
د پاکستان دا مخکې نه هم مالو شوی وو، که تاسو ته یاد شي ډېر مخکې هم د بعضو افغانانو ویزې هم درلودې او د هغوی سره داسې تعامل شوی وو، حتی نورو ملکونو ته سپارل شوي وو. موږ تاسو داسې ډېرې زیاتې نمونې لرو، خو هغه البته مخکې کومې نمونې چې وي هغه کېدای شي د ځینې سیاسي حکومتي کسانو سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چې دی دا واقعا چې ډېر ضعیف کار دی، ډیپلوماتیک غبرګون ته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماتیک جواب ورته ورکړي. زما په نظر باندې که چېرته داسې عملي جواب ورته ورکړل شي هغه به ډېر بهتر وي د کلامي جواب نه، په دې معنا باندې چې همدا کوم مېلمانه چې راغلي دوی په غې کې راونیول شي، دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي، د زمکو او د وکولو د توزیع او د کورونو د جوړولو او د دې ته د کار زمینه سازی وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غی کې راوي ول شي د دوی وخت ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړي شي. زما په نظر باندې به دا یو عملی جواب هم وي او بل ته خبر ده چې موږ به تاسو په خپل خپل افغانان په غی کې رانیولي وي او درې ما خبر ده چې زموږ تاسو کادر دی زموږ تاسو انرژي ده زموږ تاسو طاقت دی د دې نه به د هیواد په داخل کې استفاده بشي وي او دا به د هیواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي ورونه وي که خویندې وي او ټول کورونه. زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړه شي او البته په ډېره چټکتیا سره ځکه چې ژمی روان دی یخني ده او د زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی خلک هم بې کوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې مشکلات چې تر اوسه پورې حل شوي نه دي نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل. نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه د هغې په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي او په راتلونکي کې هم چې څومره افغانان بهر اوسېږي حتی که چېرته پرمختللو هېوادونو کې هم اوسېږي چې که چېرته د دې خلکو حالت وګوري چې د دې خلکو داسې یو تعامل وشو نو چې هغوی هم راشي هېواد ته او هېواد جوړ کړي. تکرار وایم چې دا هېواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو په خپلو عقلونو په خپلو استعدادونو باندې به جوړوو او پردي موږ تاسو دا هېواد نه جوړوي. طبیعي خبره ده مشکلات شته ستونزې شته خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې که چېرته په دماغ کې متاسف چې کوم اختلافات لرو دا مطلوب دي باید وشي. زما ستاسو مابین هم اختلاف شته دغه اختلافونه موږ تاسو زړه ته انتقال نه کړو ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي خو دغه اختلاف قلب ته انتقال نه شي. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا د خپلو مؤمنانو مسلمانانو افغانانو ورونو سره موږ تاسو باید اختلاف نه لرو بلکې یو بل ته لاسونه
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
هم مننه.
دران دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو الله مال او ملګری Yeah.
I'm gonna be a star, yeah, I'll tell you.